ځکه دا زموږ د نسل یا هغه نسل راته پاتې شونی و چې دوی له خپل وطن سره له خپل ولس سره نهایت زیات مینه درلودل. دوی د افغانستان په ټولو ناخوالو کې په دې ټولو کړکیچونو حالاتو کې بیا هم له وطن سره جفا ونه کړله او لانړله او د دې په هر ډول شرایطو کې د دې ولس لپاره خدمت ته اوږه ورکړله. نو دا د دوی حق دی پر موږ ټولو باندې، خصوصا پر دولتي اراکینو او پر فرهنګي ادارو باندې چې کده دوی یاداشتونه کده دوی ځینې آثار و رسالې ناچاپه پاتې چې د هغو د ژر چاپ لپاره اقدام وکړي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
کله نا کله ځینې کیسې له لیکوالو شواړي شي، نه پوهیږي چې څنګه او د څه ډول صحنې پر عمل تکولو سره راټولې او په یو تار سره وپي چې هم منطق برابر وي او هم د لوستونکو زړونو ته ولویږي. په دې نقل کې چې اوس یې وږمه جبارخیل راوروي، یو خوب دا چاره په اوږه اخیستي او سړی تر پایه د دې پیوان د سرباریتوب احساس نشي کولای.
د سرو زرو ونه یو بل هوسا پاچا څلور خزی لرلی. دا څلور متر نور ور باندې ګرانه وه. د پاچا ګرانه میرمن مهربانه او خیاره کلی او زړور وه. په دا نورو دریو میرمنو دا خبره ښه نه لګېده چې پاچا ډېر وخت له دې څلورمې ښځې سره تېروي. دوی به همیشه پاچا ته د هغې میده میده شکایت کاوه، لکه اوبه چې د دیوال په بیخ کې بهیږي او اخر یې رانسکور کړي. دوی هم ورو ورو د پاچا نظر بدل کړ. پاچا دې نتیجې ته ورسېد چې څلورمه میرمن یې د ملک د ټولو مشکلاتو باعث ده. یو سهار چې څلورمې میرمنې له پاچا سره د ملک د چارو په باره کې د ده یو نظر ونه مانه، پاچا په ډېره غصه ورته وویل: ستا بد نیت زما د ټولو مشکلاتو اصلي علت دی. تا له خپله بد نیته په دا هومره کلونو کې ما ته یو بچی هم رانه وړ. ملکه پوه شوه چې پاچا نور هغه پخوانی سړی نه دی. بې له دې چې خوله ورسره وښوروي له ماڼۍ ووت. د ملنګانو جامې یې واغوستې، سفر یې پیل کړ. تلا 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 آخر هندوستان ته ورسېده. هورې یې په یوه ځنګل کې یوه جونګړه جوړه کړه او د بېوسۍ او بې کسۍ ژوند ته یې غاړه کېښوده. دې په جونګړه کې یوه شپه لویه طلایي ونه په خوب ولیده او چې سهار راویښه شوه پوه شوه چې امیدواره ده، خو خپل مېړه ته یې حال ونستاوه. په دغه شپه چې دې لویه طلایي ونه په خوب لیده، میړه ته یې هم په خوب کې لویه طلایي ونه ورغلې وه. پاچا چې راویښ شو، خپله شړلې میرمن یې په ذهن کې ورتېره شوه او چې هر څه یې وکړل له ذهن نه یې ونوته. دی له هغې سره په کړې بې انصافي پوه شو او د هغې په موندلو پسې راووت. د ته ځینو سوداګرو به ویل چې دغسې میرمن یې چې دی یې نخیخه یې په هندوستان کې لیدلې ده. پاچا هندوستان ته لاړ، هورې پسې ډېر وګرځېد، مګر هغه څوک یې ونه مونده چې پسې ګرځېده. بالاخره یو بزرګ ته ورغی چې مرسته ورسره وکړي. بزرګ ورته وویل هغې د ملنګۍ جامې اغوستې دي، خو معنوي ښکلا او د باطن حسن د پټېدلو شی نه دی. ته د هغې د موندلو لپاره اول هغه طلایي ونه ومومه چې په خوب کې دې لیدلې ده. پاچا سخت مزلونه پیل کړل. جامې یې د لارې په ازغو کې څیرې ویرې شوې، پښې یې چاودې شوې او ګیره یې د ملنګانو غوندې ببره شوه. ډېر لټون یې وکړ. آخر یې د ایشیدلو اوبو د لوی تالاب د منځ په راوتلې وچه ځمکه کې طلایي ونه ولیده. ده د سر ویره ونه کړه او د اور غوندې تودو اوبو ته یې ور ټوپ کړل او ځان یې وړه کې ټاپو ته چې طلایي ونه پکې ولاړه وه ورساوه. پاچا د ونې یوه لخته راواخیستله. ګوري په ټولو پاڼو کې خپله ورکه میرمن ورکاري. ژړا ورغله، ویې ژړل ویې ژړل ویې ژړل، دومره یې وژړل چې ټولې خودخواهۍ او زړولی یې ختمې شوې او د تالاب ایشیدلې اوبه هم سړې شوې، له ټوپونو وغورځېدلې. تر دې وروسته پاچا یوه ځنګل ته ننووت چې پخوا یې هیڅ وخت نه و لیدلی. خورې د خپلې ګرانې میرمن په جونګړه ورپېښ شو. د دې چې څنګه له ورایه سترګې ورباندې ولګېدې، پام یې شول چې په لاس کې یې د هغې طلایي ونې لخته ده چې په خوب کې لیدلې ده. مګر بیا یې هم باور ورباندې رانغی. زوی یې چې اوس اوه کلن شوی و په جونګړه کې پټ کړ او په خپله ورته راووته، د سمدستي وپېژندله. پاچا د بخښنې غوښتنه ورڅخه وکړه. دوی یو بل ته خپل تیر حال بیان کړ او ملکې په ورین تندي د هغه له خطا ورتېره شوه. هله یې بیا ملکې پاچا ته خپل زوی ورښکاره کړ. پاچا، ملکه او د دوی زوی خپل پاچاهۍ ته ستانه شو. پاچا طلایي لخته په خپل باغ کې کېښوده چې د دوی د مینې شین یادګار او زرغونه نښه وي. پاچا درې نورې میرمنې وشړلې. دوی هم خپل خپل سفرونه پیل کړل. آیا مینې د دوی زړه ته لاره وکړه او بدلې یې کړې؟ څوک څه پوهیږي؟
ذبیح الله عیار ځوان شاعر دی. عیار څنګه او له کله راهیسې شاعري کوي؟ کوم موضوعات او مضامین په شعر کې د پام وړ دي؟ په کومو قالبونو کې شعر لیکي؟ د دې او نورو پوښتنو ځوابونه په دې مرکه کې اورېدلی شئ چې زموږ همکار همایون هیواد د ښاغلي عیار سره کړي.
شاعر خو پیدا شوی یم، هغه داسې ځینې پېښې هم تر شا لري، مثلا درد یې یا له ځینو پېښو چې متاثر کېدل دي، داسې مسایل وو که نه زیات وخت نه دی وتلی چې زه راغلی یم او بیا شعر لیکم. خو طبعا داسې حالات وو چې زه دې ته راوستم چې زه باید یو شعر ولیکم، او تاثر او بل ما مینه وه ورسره.
دغه تاثر او دغه مینه سره یو ځای سوه، یو کس شاعر کړ. اوس دغه شاعري هماغه تاثرات دي که نه؟ نور څه مو هم پکې راخیستي؟ نور موضوعات هم شته؟
نور موضوعات هم نو طبعا پیدا کوي. اول تاثر چې سړی له یو شي متاثر شي یو څه لیکي، وروسته وروسته که سړی مطالعه کوي نور شعرونه اوري، نور مسایل هم ور اضافه کېږي.
دغه شعر چې کله لیکئ، دا یو څه ګورئ، یو څه وینئ، یو څه محسوس کوئ، هغه لیکئ که نه بس څه چې ذهن ته راسي هغه لیکئ؟
ما کار له ذهن سره دی. کله وخت یعنې په لارې باندې روان یم، نیمه شپه یاسي، زیات وخت له تاثر چې منه یي هسې چې راغله لیکم یې شعر، او له چا ویرېږم نه پکې، هغه خپل سبک او خپله لار چې څنګه شعر راځي، څه چې مو په زړه دي هغه وایم.
هر څوک غواړي شعر ولیکي. ډېر وخت یو څوک چې څه لیکي د عادي خبرو او شعر ترمنځ توپیر پکې نه کوي، ځکه خو هغه شعر خوند نه کوي که نه. دلته که یو څوک غواړي خپلې خبرې شعر کړي که نه، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
طبعا باید یو خبره باید ولري، یو راز باید وسپړي، یو راز باید ولري، یعنی په هنر سره وسي. حتی که عادي خبرې هم چې منظومې کې لږ هنر ورکړي، خوند پکې پیدا کړي، دا یعنی شعر دی.
خو څنګه کېدای شي دا؟
هغه نو د هر چا خپل فکر دی، هر چا خپل هنر دی چې څومره یې په وسط څومره ښه یې کولای شي.
اوس که یو شعر راته ووایي.
نه وایي چې مې لیکلی وه، غزل به درته ووایم. هغه
ارشاد
داسې دی چې زموږ د یاري چې لا دویمه نه وه، ما سره سمه وه خو سمه نه وه، زما هم دنګه شمله تور بریتونه، لیلا مې هم له چانه کمه نه وه، چې په میدان به مې پرېږدي یوازې زما د یارانو نه دا تمه نه وه. بل بیت داسې دی چې عیاره هره شپه نشې سندرې، عیاره یوه شپه دې بېغمه نه وه.
عیار صاحب، دا یوه خبره چې کېږي چې دا د پښتو شاعرۍ موضوعات چې دي که نه، دا ډېر سره ورته دي. هماغه غم دی، هجران دی، له ملګرو ګیلې دي، ستونزې دي. دغه شاعر له خپلې دایرې بهر سوچ نه کوي ډېر، یعنی دغه نقد دی چې په پښتو شاعرۍ اوس کېږي، دا منې چې تا یوازې هغه د خپل ژوند مسایل را مخې ته کوي، خپلې ستونزې، خپلې خبرې، که نه نورو شیانو ته دې هم فکر کړی.
بالکل، دا خبره خو هر څوک له خپل محیط چې متاثر وي، نو ته من هغه تاثر خبره یې چې هر څوک یې په شعر کې راوړي. بله خبره دا کې موږ شاعران ملامت هم دي او ملامت هم نه دي. ملامت ځکه نه ده چې دا زموږ محیط داسې عیار شوی دی، داسې جوړ دی، نو ته بن سړی له خپل محیط او شاوخوا چې متاثر وي هغه پېښې دی ورسره سروکار دی، هروز ورسره مخ کېږي، هغه منعکس کوي، تصویر ورته جوړوي، په شعر بدلوي. اوس داسې خلک شته چې نوی نوی شی موږ ته راوړي، داسې نوي موضوعات. څومره چې موږ محیط مخ باندې ځي بدلېږي، هومره به شعر هم انشاءالله بدلېږي.
خو ګوري، دغه که محیط بدل هم شي شاعري خو روانه ده، دا اوس نو څنګه بدلېدای شي؟
هغه اوس موږ شعر تقریبا هغه مسایل چې اوس د جنګ مسله ده یا د رواج مسله ده، شعر کې دغه شیان موږ موجود دي. کله چې دا ماتېږي، مثلا کراري راځي یا جنګ له منځه ځي، دا مسایل په خپله شاید کم شي.
عیار صاحب، په شاعرۍ پوهېدل هم مهم دي. هغه کسان چې پښتو شعر لیکي، البته ډېرې چې ښه شعر هم لیکي، هغوی په شاعرۍ دومره نه پوهېږي، حتی په هغو لومړنیو صنعتونو، په لومړنیو خبرو د شاعرۍ چې باید پوه شي. آیا شاعر باید په دې پوه شي که نه دومره مهمه نه ده د شاعرۍ لپاره دا خبره؟
پوه یې ښه ده، باید پوه شي، ځکه یو معیاري شی چې وړاندې کړو ټولنې ته دا به ښه خبره وي. یعنی څومره کیفیت ولرو، یعنی علم او پوهه هم ورسره اضافه وي، همره به زموږ شعر هم سم وي. او دا خبره باید یعنی معیاري ولیکل شي، هر څوک پرې پوه هم شي. داسې
دغه کله چې شعر لیکي، دې شي ته نیمه فکر وي چې مثال دغه د شعر دغه صنعت هم باید دلته وي، یا دا کلمه که بدله کړم او دا راوړمه تشبیه به داسې سي، دې مسایل ته فکر وي چې په شعر کې باید ځای شي؟
او بالکل باید ځای شي، خو چې خوند ولري، په هنر سره دې ځای شي. ښه خبره ده، په زور سره یو ځای کولو ته یا په شعر کې په ځای کولو باندې راوړلو کې که خوند ونه لري، یعنی ښه په هنر سره نه وي، یعنی د تلفظ مسله وي او د موسیقیت مسله وي، باید رانه وړل شي. او که سړی په هنر سره کولای شي خوندور وي، هر څومره زور چې پکې وهلی شي ښه کار.
عیار صاحب، یو بل شعر به درنه واورو.
شعر درته وایم، هغه بل غزل درته وایم چې ستا جدایی پر ما همدغه پیرزوینه کوي، سترګې مې سرې وي، زړه مې هر ماښام چاودنه کوي. او چې څوک باور د دې پی مخ یو، په څه ژمنه کوي سړی خطا وي، سړی لویه تېروتنه کوي. او دا کس بیخي درپسې مړ دی، بیخي ډېر خراب دی، ګنې خواري خو درپسې دوه سوه تنه کوي. چې پریشین خال ووینم نه به درته وایمه، نو کومې کانې چې خوږه یاره دا ستا زنه کوي. پردي به څنګه کړمه ګرم، له پردو څه ګیله ده، د پښتنو چې سرې لمبې خپله لمنه کوي. او عیاره، ته او دومره بخت ډېر عجیبه نه ده چې د قیامت لور به راځي ستا به پوښتنه کوي.
یو بله خبره دا ده، عیار صاحب، تاسو چې کله شعر لیکئ، ځینې داسې کلمې هم پکې، یا ځینې داسې شعرونه مو دي چې هغه ممکن نور څوک ونه لیکي، که نه داسې الفاظ دي، نو دغه چې کله لیکئ دا څه ډول لیکئ؟
هغه دوه علته شاید ولري. یو دا چې طبعاً انسان به درد لري ځینې وخت، ما داسې ویلي اوس خپله په دې نظر یم، هغه کسان چې ځینې وخت کنځاوي کوي یا کنځلې کوي، دغه شاید له درده وشي. او بل په شعر کې راوړل، یعنې ډېر په نرمه لهجه باندې پښتنو په اول دا هم سخت خبره وي، ځینې وخت دا ښکنځلې راوړل یو خلکو ته جالبه وي او په ځینو بیا ډېره بده لګېدلې. تر پاسته شعر یعنی چې ښکنځلې نه لري، تر هغوی شاید تاثیر اضافه وي او اکثر خلک یې شاید بیخي ونه لولي.
خو خبره دا ده چې یعنی شاعري یوه ښکلې ژبه ده، او په دې کې داسې کلمې چې هغه خلک یې ډېر نه خوښوي، هغه بیا که شعر ته راځي، خو ممکن دا به د هغو کسانو لپاره چې شعر ورته خوندور شی، ښکلی شی ښکاري، دا به هغو لپاره ډېر جالب نه وي، او د شعر په اړه به یو ډول ذهنیت هم بدل کړي.
ولا خو به داسې شعر چې ما لیکلی یم، په هغه کې هم خلک له ما سره موافق وي، ما تشویقي، یعنې راته وایي چې دا هم په هنر سره سوی و، ښه خوند پکې و.
خو که د یو مقصد لپاره وشي، بیا یې تاسې سمه بولئ.
او داسې چې یو څه ولري، یوه شاوایي نه وي. او بله خبره، دغه شعرونه ډېرې داسې هم نه بولم چې زه یې له ځان سره وساتم او کتاب کې چاپ شي او داسې مسایل وي. هسې یو څو ورځو شعر یو جلوي پیک سړی متاثر شي، طبعا داسې لیکل کېږي.
نو تاسې د یو څو ورځو لپاره شاعري کوئ؟
ځینې دغه سي او دا پریکړه به خلک چې کوم شیرونه خدي ارزي چې باید پاتې شي ژوندې هغه نو خلکو په شړل لري ار شاته ځان نه معلومیږي دا څنګه دي
اوس یو بل شعر کراته وای
اکن زلمار خو هغه چې په مار خو خو کبه دا هغه زماله پار خو اوس موږ د یاري وخه دغه سي به مهار خو زه په سمات خوم هغه رانه به زار خو او یا د جانان په خلو کې خوندو یا پښتو خوګه ده هر چپه به تر زر لکه دینار خو دا سي ماین وم چې مجنون باندې سو وار خو دا سي لیلا و چې نشتی ورنه سو وار خو او نور دی په ټوله شاعری کې څه مزه نه وینم خدا غزل ته یو سناسه عیار خو
تر اوسه مو چې کوم شعر نه راتوا ورول دا ټول غزلونه او نظمونه مو هم لیکلي
نظمونه ولا څه مینه د کړه کني راځي ځینې وختونه مې څو څو کرخې لیکلي یا په نیمای کې پاتې یعنی بل مخام ما کار دا سي عجیبي شرط روان په لارې باندې شي او شعر راځي به ادبي لږه کاری اسی څو بیتونه راغلو د نظم راځي چې کوم چې نظم مو لیکم یعنی ټول خبرې په غزل کې نه ځای نور فرمونه چې دی شاید هغه کې بیان ځل کنه نظم آزاد نظم دی په دې کې ډیر خبر راتلای شي قافیه ته نه دی چې تر پای پورې قافیه پکې راشي خپل خبرې کې رسیدلای شي اسه کوم چې دی ورسته نظم مو لیکو
ایار صاحب شاعری لویه دنیا ده او د هر سړي شاعری به بیله دنیا خو کستا شاعری یو ټکی تر ټولو کړو هغه ټکی بچوي
سخت پښتنه ده هغه ټکی درد بوي
او له دغه درد را پیدا شوی که یو بل شعر ته وایي
دا چې په خپل وجود کې تم نه یم زه ستاله سترګو سره سم نه یم او دا چې می ګورې زه هم دغه شی یم د دې نه زیات د دې نه کم نه یم ته چې لمانه دعاګانې غواړې نو زه خو څه غوث العظم نه یم ما ویل عیار آشنا مین خو نه یې ویلې چې یم نه یم یم نه یم
دور مکنون سیرت چاپ شو استاد اسدالله غزنفر دا سیرت لوستی مرکه می ورسره کړی ښاغلی غزنفر د دې سیرت ځینې کیسې هم را وروي په پیل کې مې پوښتلی چې دور مکنون کله پښتو ته ژباړل شوی دی
د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د سیرت لیکنه په اسلامي ادب کې او د مسلمانانو په تاریخ کې ډیره سابقه لري تر اوسه پورې بشمیره سیرتونه لیکل شوي دي او دا د اسلامي دنیا د ادب او د تاریخ او د بیوګرافي لیکنو یو ډیره مهمه ساحه ده په پښتو ژبه کې هم ځینې سیرتونه لیکل شوي دي چې تر ټولو مشهور البته هغه ترجمه ده د سیرت النبی چې کابونی مپیړی په خوا په کابل کې شوې ده او چاپ شوې ده په دې وروستیو ورځو کې د ډیر تکړه محقق استاد معصوم هوتک په زیار باندې د دور مکنون په نامه یو سیرت چې البته د حجم له مخې کوچنی دی په کندهار کې علامه رشاد اکاډمی چاپ کړی دی دغه سیرت عبدالرحیم ابن قسیم ګل اخونزاده په 1309 هجری قمری کال کې یعنی شاوخوا یو سل ډیر کال پخوا لیکلی وو بیا لږ نه وروسته څو کاله پس په 1222 هجری قمری کال کې دا هم یعنی یو سل څو کاله پخوا په اول ځل د یو بل کتاب په حاشیه کې چاپ شوی وو خو اوس معصوم هوتک له اوسنۍ املا سره او د کتابونو د تصحیح له اوسنو اصولو سره سم دا کتاب تصحیح کړی دی او بیا چاپ کړی دی چې زما په خیال د پښتو سیرت نگارۍ په برخه کې یو ډیر ګټور اقدام دی
غزنفر صاحب د دور مکنون عمده خصوصیات او ځانګړنې څه دي
دغه کتاب هم ترجمه ده خو آزاده ترجمه ده کتاب اصلا شپږو سو کاله پخوا په عربي ژبه لیکل شوی دی بیا وروسته په هندوستان کې په وروستو پیړیو کې په هندوستان کې شاه ولی الله په دری اړولی وو او په پښتو باندې بیا عبدالرحیم ابن قسیم ګل اخونزاده همدا د شاه ولی الله صاحب له دری ژباړي را پښتو کړی دی ژباړه آزاده ده او اثر چې دی ډیر معجز اثر دی یعنی هیڅ اضافه کلمه پکې نشته زما په خیال په ادبي لحاظ اهمیت به پدې کې دی چې نثر تقریبا د اوس شو نثرونو ته ورته دی، یعنې د اوس متوسطو نثرونو ته نه، د اوس شو نثرونو ته. زه خپله په دې نظر یم چې په نولسمه پیړۍ کې په پښتو ژبه د نثر ځینې ډېر مهم کتابونه ولیکل شول چې متاسفانه موږ د خپلو ادبیاتو په تاریخ کې هغومره مقام نه دی ورکړی لکه څومره چې پکار دی. په دغو آثارو کې دوری مکنون هم شامل دی. عمان صاحب کوم اجازه یې ځینې برخې به درته
مهرباني.
د قوم د اشرافو دلجویي به یې کوله، اهل فضل به یې خوښ و، هر چاته به یې تندی رونو و، د عذر راوړونکي عذر به یې قبلاوه، په حق او رښتیا ویلو کې ورته زور او کمزوری یو شان و، څوک به یې په تک کې خپلې شاته نه پرېښود، او دا به یې فرمایل چې زما شاه فرشتو ته پرېږدی، او په سورلي کې به یې څوک پلی له ځان سره نه پرېښود، له ځان سره به یې سور کړ، او که هغه به نه سورېده نو به یې ورته وفرمایل چې د خپل مطلب ځای ته له مانه وړاندې لاړ شه. اوس په دې کې علاوه له دې چې د حضرت رسول اکرم هغه اخلاقی کمال، هغه تواضع، هغه بل انسان ته احترام چې متاسفانه په اوسنۍ زمانه کې موږ دا شان تر یوه حده پورې هېر کړي دي، دغه هغه معنوي اړخونه دي. که دا پرېږدو او راسو خپله د اخونزاده صاحب پښتو نثر ته، عمان صاحب تاسې خپله په پښتو باندې هم شاعري کوئ او هم نثرونه لیکئ، تاسې په دې نثر کې څه شی احساس کړل چې ډېر قدیمي و؟
علاوه له دې چې قدیمي مې احساس نه کړل، ډېر واضح، ډېر رسا او تکرار نه و پکې. په عین حال کې داسې راخیستی و چې یو څه به د سترګو ته هم درېده.
ډېر عالي. او عمان صاحب که د اجازه یې یو بله ټوټه به یې هم درته
مهرباني.
دا ټوټه یې د له حیواناتو سره چې حضرت رسول اکرم کوم نرم چلند کاوه په دې باره کې ده. دا د دوری مکنون په ژباړن لیکي، د خدای تعالی په پیداوشت باندې ډیر مهربانه و، تر دې حد پورې چې د اوبو لوشې به د پښو د پاره کوش کړ، او تر هغه پورې به کوش نیولی و چې پښو به په اوبو مړه شو. د دوری مکنون هغه لیکوال د حضرت رسول اکرم سیرت ته تر ډیر حده د هغوی د اخلاقي مکارمو له نظره کتلی دي. او زما په خیال زموږ په ټولنه کې چې بېرحمي زیاته سوې ده، زموږ په ټولنه کې چې متاسفانه د جنګونو یا د خشونت په وجه یا د فقر یا د نورو دلایلو په وجه رواداري کمه سوې ده، زغم کم سوې دی، نو د حضرت رسول اکرم د ژوند د دغسې مثالونو راوړل ډېر حیاتي ارزښت لري. نو په دې خاطر زه وایم چې د دوری مکنون چاپول نه یوازې د ښه نثر نمونه ده، د ښه ادب نمونه ده، زموږ د نثر د تاریخ یوه ښه برخه ده. ټولنې ته هم ډېر څه ورکولی سي، د ټولنې اوسنو پرابلمونو او مشکلاتو ته هم ځوابونه لري، او عالي اخلاقي درسونه پکې دي. عمان صاحب دا مثال به هم ولولو.
مهرباني.
وایي حضرت رسول اکرم په یو سفر کې و، امر یې وکړ چې مژدی پوخ کړی شي. له یارانو نه یوه وویل چې حلالول یې پر ما دي، بل وویل چې پوستول یې پر ما دي، او بل وویل چې پخول یې پر ما. حضرت صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې خشاک راوړل یې پر ما دي. یارانو عرض وکړ چې دا کار هم پر موږ دی. حضرت صلی الله علیه و آله وسلم وویل چې زه پوهیږم چې تاسو به دا کار وکړی، خو زما دا خوښه نه ده چې ځان له تاسو نه غوره وبولم او تاسو نه ځان لوی وشمرم، ځکه چې دا خو یې له خپل بندنه خدای تعالی مکروه ګڼي. دا یې وویل او پورته شه، خشاک ټول کړ، را یې وړ. نو کتاب له دغسې مثالونو، له دغسې انځورونو، له دغسې تصویرونو مالامال دی.
ډېره مننه غضنفر صاحب. زما په خیال علاوه له دې چې په دینی مدارسو کې د دې کتاب تدریس لازم ده، زموږ په نصاب کې که چېرته د دغه کتاب هغه مثالونه چې تاسې ذکر کړو او داسې نور مثالونه چې په دې کتاب کې دي، د موږ په نصاب کې دا شامل سي نسبت ځینو نورو مثالونو ته چې البته د دې ټول مثالونه غوړه دي خو په اخلاقي لحاظ باندې د ټولنې لپاره دا ډیر ګټور دي او تاسو د صلی رحمی د دوی خبره وکړه دا ډیره د مال لپاره چې ومره د لا ډیره وجالب او ډیره غوړه بیل کا چې د خپل پښو ته تر هغه هغه جام کوګ نیولې او چې هغه بمړې ده
او مان صاحب تاسو د مکتب کتابونه یاد کړل موږ لغه ابتدایي سمفوره نیولې بیا تر دولسمه پورې هم دا ونات لرو دا به شیرونه ای او اکثر هم دی کلاسیکو او استادانو شیرونه ای
متاسفانه په دې شپږم صنف کې دا که پوهم صرف کې د بدل شعر ده
د نظامی شیرونه چې نظامی شاعری خپل ډیره مشکله ده نو یا د شیدا مالی دلی دی او دا اسانه شاعری نه ای نو خصوصا متعلمین او دی کم عمر متعلمین قربانی نه پویشي او زما تجربه ده ده چې په جنو مشکلو ناتونو باندې خو چې زموږ د بحث موضوع ده چې له رسول الله مبارک سره متعلقه موضوع ده حتی زموږ د مکتبونو یو برخه استادان هم نه پیپیږي او دا په تاسو هم لیدلی نو څه فکر کوئ نو کچیرې د سیرت له کتابونو څخه د رسول الله مبارک د ژوند دغه سي روشانه انځورونه دغه سي نهایت اثرناک حکایتونه راواخیستل سي او متعلمینو ته وړاندې سي نو نه یوازې باید دوی د اخلاقي شخصیت په جوړولو باندې ډیر مثبت اثر وکړي بلکې د رسول الله مبارک د پیژندلو لپاره به هم ډیر لوی کومک وسي په ټولنه کې زه خپل هم په دې عقیده یم
ډیره مننه غزان فرس
اس کی کم طرف تزیزر بدنیگی اس کی کم طرف تزیزر بدنیگی زمایا قدر تلا رکی تکیگی زمایا قدر تلا رکی تکیگی چنیم یاران خوس چل دے سگل چنیم یاران خوس چل دے سگل چنیم یاران خوس چل دے جس پر لے رشین گتے میں تخنیگی جس پر لے رشین گتے میں تخنیگی زمایا قدر تلا رکی ٹکیگی زمایا قدر
آدھا میں آدھے ہوں